هسه كده. او د جدي للمري نتي سخه ورسته د المر رنگي بيرته د استوا خواته حركات کوي، يعني بيرته د شش کیږي خپل حالت تغيير وکي. نو د درې میاشتو په اوږدو کې يعني د وري د لمري سخه بیا د استوا پر کښ باندې د شش کیږي او مود لګيږي په اومود ډول سره د دغه رنگي وري دی. هم چې نن درنو خوږو زده کوونکو موږ ستاسو نن ورځې لوست کې د مدرین سیمې په هکله لولو. درنو خوږو زده کوونکو دا ډیر ساده او اسانه دي. تاسو همیشه دا یوه خبره په خپل ذهن کې په یاد وساتئ، د جدي او د سرطان پر کښو باندې د لمر وړانګې چې دي عموما یو یو ځل واردېږي، خو پر نورو ارض البلدونو چې کوم چې د سرطان او جدي د دایرو ترمنځ موقعیت ولري، پر دغو ساحو باندې همیشه پر دغو ارض البلدونو باندې عموما د لمر وړانګې دوه دوه ځله واردېږي. کله چې دوه دوه ځله عمود ولګېږي، نو دغه سیمې د استوایي مدرنینو په نامه سره یادېږي. یعنی کله چې دا وړانګې دوه ځله پر دې باندې واردې شي، نو دغه سیمې د استوایي مدرنینو په نامه سره یادېږي. تاسو کولی شئ په کتاب کې شکل ته متوجه اوسېږي، تاسو استوایي د مدرن سیمې په اسانه ډول سره پیدا کولی شئ. یعنی هغه سیمې چې د سرطان او جدي ترمنځ موقعیت لري او د لمر وړانګې دوه ځله ورباندې عمود لګېږي، د استوایي مدرنینو په نامه سره یادېږي. هم چې نن درنو خوږو زده کوونکو د نن ورځې په لوست کې متعددې سیمې او سړې او بادري سیمې دوړو. لومړی متعدلې سیمې کومو سیمو ته ویل کېږي؟ خوږو او ګلالۍ زده کوونکو همیشه دا په یاد ولري، متعدلې سیمې هغه سیمو ته ویل کېږي کوم چې نه هوا ډېره یخه وي او نه هم هوا ډېره زیاته توده اوسېږي. نو دغو سیمو ته متعدلې سیمې ویل کېږي. او دا سیمې چې دي پخپله په شمالي او جنوبي نیمو کرو کې د ارض البلد د یو پر دوه درویشت درجو او یو پر دوه شپږ شپېته درجو ترمنځ پرتې دي، چې هوا یې ډېره زیاته متعدله، نه ګرمه او نه هم یخه ده. او هم چنان سړې او بدري سیمې چې دي په دواړو نیمو کرو کې موقعیت لري، چې یو پر دوه شپږ شپېته درجو او نیمې درجو په منځ کې هوا ډېره زیاته سړه وي، چې دغه سیمې د بادر یا هم یخچالي سیمو په نامه سره یادېږي، چې هوا یې ډېره زیاته یخه وي او د انسان ساړه پکې کېږي، یا هم انسان ډېر زیات د یخ احساس کوي. نو خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، هیله مند یم چې تر دې دم پرې پوه شوي واوسېږي او د نن ورځې د لوست په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې هم د پوښتنو برخه ده. تاسو ټول درانه زده کوونکي همدا پوښتنې به په خپلو کتابچو کې لیکئ او وروسته د هغه څخه به یې ځوابونه ورته وایست. لومړی درانه زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې کارخانګي یا هم پوښتنو برخه چې ده، لومړی سوال چې دی د استوا کرښه څه ده؟ دویم، د لمر وړانګې څه وخت د استوا پر کرښه باندې عمود لګېږي؟ درېیم، د جدي کرښه په کومه سیمه کې ده؟ څلورم سوال، د سرطان دایره ولې د سرطان د دایرې په نامه یادوي؟ نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته ورسېدي. هیله مند یم یو څه مو زده کړي وي. تر بل درس درسه پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله و احترامات می قبول کی قدر منو ګللی زکون کو زبرشنا غفار. تاسو ټول ته شرغلاس ویم د اتم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوست. اهله من دیم چې تاسو ټول قدر منو خوښه زکون کې برات رو غو جوړو صحت مند او سړي او د صحت چمې بم پتن وي. درنو زکون کو د چیز مرسته سو د اتم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوست. نو هله د چې تاسو ټول قدر من زکون کې خپل زنو سره خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانو سره قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع د اروپا لویې وچې وپېژنئ. کتاب صفحه له درېمې نه پیل ته شپږمې څپې پورې. هم چې نن قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست مهمه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي له: لومړی د اروپا لویې وچې وپېژنئ، دوم د اروپا د طبیعي جغرافیې په هکله څه پوهېږئ. دا هغه دوې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، د پرته وجه او دقت په هیله یمه، هیله ده چې د لوست تر پایه پورې سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. درنو قدرمنو زده کوونکو، د لوست د پیل په شېبو کې لومړی موږ تاسو د اروپا لوی وچه وپیژنی د دې په هکله معلومات ترلاسه کړو. لکه څرنګه چې درنو زده کوونکو په تیر ټولګي کې موږ تاسو د آسیا لوی وچې په هکله موږ معلومات ترلاسه کړل چې آسیا لوی وچه په نړۍ کې یو له غټو برازیمونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو برازیم په هکله معلومات ولو، کوم چې د جغرافیې موقعیت له خوا څخه یې په هغه هکله معلومات ترلاسه کړو. درنو قدرمنو زده کوونکو، د اروپا لوی وچه جغرافي موقعیت څلورو خواوو له نظر څخه اروپا د نړۍ یو له کوچنیو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې په متعدله سیمه کې موقعیت لري. د دې لویې وچې شمال خواته شمالي مجتبید بحیر دی، جنوب خواته یې د مدیترانایي سمندرګۍ دی، ختیځ ته یې د آسیا پراخه لویه وچه او د اورال غرونه دي، د اورال سیند دی، د کسپین سمندرګۍ دی، د کپکاز غرونه دي او تور سمندرګۍ په وسیله له اروپا څخه بېل شوي، او لویدیځ ته یې د اطلس اکیانوس اتلانتیک سمندر دی چې د موږ او تاسو کولی شو دغه سمندرګۍ د پنخشې څخه له لور څخه کولی شو چې پیدا کړو او د دې موقعیت په هکله وپوهېږو. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو، اروپا د آسیا له لویې او پراخې وچې سره نښتې ده، کوم چې له همدې امله څخه یو شمېر جغرافیه پوهانو او آسیا له اروپا سره یو لویې وچې ګڼي، او همچنان د یوریشیا په نامه سره یې یاده کړې ده. د اروپا په دغه لویې وچې کې درنو زده کوونکو، په دې لویې وچې کې پراخوالی چې دی په خپله 10 میلیونه کیلومتر مربع ته رسیږي، او په 2012 کال کې د وګړو شمېر 2 میلیونه څخه زیات و. کله چې په 2012 کال کې د آسیا د لویې وچې د وګړو شمېر څېړنه وسول، همچنان په دغه وخت کې د اروپا د لویې وچې د ګڼوالي یا هم د نفوس شمېرنه وسول، نو په هغه وخت کې د اروپا د لویې وچې د وګړو شمېر شو 2 میلیونه تنو ته رسیدي. او کچېرې ستاسو په یاد وي درنو زده کوونکو، په تېره ټولګې کې موږ تاسو ولوستل چې د آسیا لویې وچې د وګړو شمېر چې دی په خپله 4.1 ته رسېدلی و. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، 4.1 میلیارد وګړو ته رسېدلی و. نو نن ورځ موږ تاسو وایو چې په دغه ځمکو کې د دې د وګړو شمېر چې دی، ځینې مشهوره صنعتي هېوادونه په دې لویه وچه کې پراته دي چې د اروپا په وقار کې 100 ټاپووزمې شته دي، او موږ او تاسو کولی شو چې دغه ټاپووزمې نمونه د نقشې څخه په استفاده باندې پیدا کولی شو. همچنان درنو ګلالۍ زده کوونکو، د دې تر څنګ موږ او تاسو کچېرې د اروپا لویې وچې ماتو ساحو ته متوجه اوسوږو، نو په د ماتو سواحلو کې زیات سمندرګي او خلیجونه شته دي چې له امله یې په وچه کې ننوتي دي، او زیات شمېر ټاپووزمې رامنځته کړې دي چې موږ یې دلته په ځینو لویو ټاپووزمو په نمونو سره نموو، او نن ورځ به موږ او تاسو په هکله معلومات ترلاسه کړو چې د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو، لومړنی چې دی د اسکاندویا ټاپووزمه ده. دغه ټاپووزمه په خپله په دې ټاپووزمه کې د ناروی او سویډن هیوادونه پراته دي. دوهمه چې د درنو زده کوونکو، د بالکان ټاپووزمه ده چې په هغه کې د البانی، بلغاریایی، بونسی او هرګوزنی، سبرستان دی، کرواسی دی او مونتکروهی هیوادونه په دې ټاپووزمه کې موقعیت لري. همچنان درېمه ټاپووزمه چې د درنو زده کوونکو، د ایبری ټاپووزمه ده چې په هغه کې د اسپانیا او پرتګال هیوادونه پراته دي، یا هم پرتګال موږ ورته ویلی شو چې پرتګال هیوادونه په دې کې موقعیت لري. او څلورمه اخیری ټاپووزمه چې د هغه د افنین ټاپووزمې په نامه سره جیږي، چې په هغه کې په خپله د ایټالیا هیواد موقعیت لري، یعنی ایټالیا هیواد په خپله د اروپا د لویې وچې په افین ټاپووزمه کې موقعیت لري. که چیرې موږ تاسو نقشې ته وګورو، د نقشې په استفاده سره موږ تاسو کولی شو چې دغه ټاپووزمې په معلومداره توګه سره وپېژنو. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدا اوس خپل کتابونه راواخلي، او په خپلو کتابو کې به دغه ټاپووزمې چې دي په خپله نقشه کې بیا پیدا کړئ له ځانونو سره. همدارنګه درنو ګلالۍ زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د اروپا لویې وچې جغرافي موقعیت او څلور خواوې وپېژندلې. اوس هم راځو د لوست په دې برخه کې د اروپا د لویې وچې د طبیعي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. لولو چی ده اروپا لوی وچه جغرافی موقعیت سدول. خوش او گلالی زکون که ده اروپا لوی وچه کسه هم زیاد پیراخه نده خوبیا هم ده جغرافی یه بیل بیلو جرشتونو او سواهیلو ده ننواتول رامله ده نری لطول وقارو سخل زیاد اوبوتا لار لری. یعنی ده نری ده نورو طول وقارو سخل زیاد لار چی ده لری هاگه بخبال ده اروپا لوی وچه ده کسه هم ده ده پیراخوالی چی زیاد نده خوبیا هم ده زیاد اوبول رونکو برازمینو لجملو سخش مرد کیجی. د اروپا په لوی وچه کې بې بانونه او د اوبو دښتې شته دي چې اوبو او دښتې پکې موجود دي، خو د هغې پر ځای زیاتره هېوادونه د غرونو لویو او کوچنیو لړیو پوښلې دي چې ځینې یې د جیولوجي ځمکې پېژندنې په لومړۍ دورې پورې مربوط دي. د دې تر څنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو، د اروپا د لویو وچې غرونه لوړې او ژورې موږ او تاسو لولو چې دوی پر څو برخو وېشل شوي دي او څومره یې شمېر دي. درنو ګلالۍ زده کوونکو، د اروپا د لویو وچې په شمالي برخو کې غرونه د ځمکې پېژندنې د علم له نظره څخه پخواني او لوړ نه دي او د ګنزبي ډوله څوکې لري. او په دې سیمو کې درنو زده کوونکو پراخ چمنونه او ډېر جهیلونه لیدل کېږي چې موږ او تاسو په تېر ټولګي کې ولوستل چې جهیلونه څه ته ویل کېږي. جهیلونه موږ او تاسو وپېژندل چې هغه ولاړې اوبه کوم چې څلورو خواو ته یې وچه واوسېږي او په منځ کې اوبه واوسېږي، دې ته موږ او تاسو چې شوایي جهیل وایي. نو په دغه لویه وچه کې ډېر زیات پراخ چمنونه موجود دي، یعنې شینګیا یې زیاته ده او همچنان زیات جهیلونه په دې لویه وچه کې لیدل کېږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د اروپا دې سیمې ته چې په ډېر اوږدو دوره کې سویلندي یا هم لوړې یې له منځ څخه تللې او پر ځای یې لږ لوړې او ژورې منځ ته راغلي دي، د ځمکې پېژندنې له نظره ورته پخوانۍ اروپا ویل کېږي. همچنان د دې تر څنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو، که د فرانسې د کچیر موږ او تاسو د فرانسې منسیب سینترل ته د غرونو لړۍ چې ده پخپله د زړو غرونو په نامه سره شهرت لري، دغه د فرانسې د منسیب سینترل د غرونو لړۍ هم د زړو غرونو په نامه سره زیات شهرت لري او مشهوره ده. او د اروپا په جنوبي سیمو کې پخپله درنو زده کوونکو، دغو سیمو کې د ګونځو لرونکو لوړو غرونو لړۍ هم لیدل کېږي چې په دغه لړۍ کې په دغو سیمو کې په واورو او کنګلو باندې پټې او تیرې څوکې شته دي. یعنې دغه کوم غرونه لړۍ چې دي دا پخپله ډېرې زیاتې تیرې څوکې لري او دغه غرونه لړۍ چې ده پخپله د واورو او کنګل واورو په واسطه سره کنګل یې هم یخه سوې ده او همچنان د واورو په واسطه سره د دې څوکې فټې دي. د غرونو لمنې یې زیاتې سختې زوړې لري او همچنان د الب او پرني غرونه په دې سیمو کې پراته دي. کچیرې موږ او تاسو په کتاب کې انځورونو ته متوجه اوسېږو، نو موږ او تاسو په معلومداره توګه سره لیدلی سو چې د اروپا د لویې وچې دغه غرونه د پرني غرونه او همچنان د الب غرونه څه ډول شکل لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د دغو غرونو په منځ کې ډېرې زړوبي او له اوبو څخه ډک سیندونه شته دي چې د دې سیندونو له پاسه د برېښنا لوی بندونه او دستګاوې جوړې شوي دي چې د انرژي څخه یې په صنعت او له اوبو څخه یې په کرنه کې ګټه اخیستل کېږي. یعنې دغه کوم اوبو زیاتوالی چې په دې سیمه کې ډېر زیات دي یا هم په دغه برازیم کې زیات دي، نو له همدې عمله څخه دا ډېر زیات اقتصادي ارزښت هم لري. ډېر زیاتې برېښنا لوی بندونه ورباندې جوړ شوي دي چې د دغو دستګاګانو څخه یې په زیاته کچه څخه استفاده کېږي، چې د انرژي څخه په صنعت کې استفاده کېږي او له اوبو څخه یې په کرنه کې ګټه اخیستل کېږي. کرنه او مالداري کې په زیاته او پراخه کچه سره ګټه اخیستل کېږي. همچنان د دې تر څنګ د اروپا جنوبي سیمو ته چې په هغه کې ګونځې لرونکي لوړ غرونه شته دي، د اور غورځونکي او زلزلې هم په کې رامنځته کېږي، ځوانه اروپا ورته ویل کېږي. یعنې نه یوازې دا چې په اروپا کې دا کوم سیندونه چې زیات دي دغه برېښنا بندونه ورباندې جوړ شوي دي، بلکې د دې تر څنګ د اروپا په جنوبي سیمو کې په هغه کې چې ګونځې لرونکي لوړ غرونه موجود و اوسېږي، په دغو غرونو کې اور غورځونکي غرونه موجود دي او همچنان د دې تر څنګ زلزلې هم په کې زیاتې رامنځته کېږي. یعنې تکتونیکي حرکتونه یې زیات دي، د جیولوجیکي له لحاظ څخه د دې حرکتونه په زیاته اندازه سر دي او دغه لویه وچه چې ده یا هم دغه برخه چې ده د ځوانې اروپا په نامه سره هم بلل کېږي، یا هم د ځوانې اروپا نوم ورته ورکول شوی دی. نو خو ژو ګلالۍ زده کوونکو، تاسو کولی شئ چې په خپل کتاب کې د انځورونو په واسطه سره دغه څوکې وپېژني او د دغو په هکله معلومات ترلاسه کړئ. درنه او قدر من زده کون کونن ورځ مرو تاسو په لوست کې ډیر معلومات ولوستل نن ورځ مرو تاسو په خپل لوست کې څه ولوستل د اروپا لوی وچه مو وپیژندل د اروپا د لوی وچه موقعیت څلور خای مو وپیژندل همچنان د اروپا په لوی وچه کې د نفوسو د ګڼوالي شمیر مو وپیژندل د اروپا د لوی وچه پراخوالی په حق مو معلومات ترلاسه کړل کوم چې لس میلیونه کیلومتر مربع ته رسیدي او په 2018 کال کې چې د وګړو شمیرنه وسوله نو 232 میلیونو تنو ته د دې شمیر رسیدي او همچنان د دې ترڅنګ مراو تاسو د اروپا د لویې وچې د ماتو سواحلو زیات سمندرګیو خلیجونو په هکله معلومات ترلاسه کړله او همچنان د دې ترڅنګ مو نن ورځ په لوست کې د اروپا د لویې وچې د طبیعي جغرافیا په هکله هم معلومات ترلاسه کړله چې د اروپا د لویې وچې غرونه مو وپیژندله او د هغو په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو درنو زده کوونکو په دې وکې چې تاسو تر دې دم پر یو څه ترې زده کړي واوسېږئ او یو څه پوسي واوسېږئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده کوم چې ما تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره پاره درس باندې چمتو کړی دی چې هر سوال ته به تاسو درنه زده کوونکي په خپلو کتابچو کې ځواب وایئ. راځم که درمنو زده کوونکو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د یورشیا له اصطلاح څخه مو موخه څه ده؟ یعنی موږ تاسو نن ورځ په لوست کې د یورشیا اصطلاح ولوستل نو د دې اصطلاح څخه موږ تاسو مطلب څه دی؟ دویم سوال درنه زده کوونکو د اروپا لویه وچه په کوم اقلیمي سیمه کې موقعیت لري؟ درېم سوال درنه زده کوونکو د الف او پرنی غرونو لړۍ د اروپا د لویې وچې په کومه برخه کې موقعیت لري؟ څلورم سوال که در منځ د کوونکو د اوبو د برېښنا لوی دستګاوي او بندونه د اروپا د کومو غرونو په لړۍ کې جوړ شوي دي؟ دا هغه څلور مهم سوالونه دي کوم چې تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدا اوس په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کوئ او هر سوال ته به تاسو ټول که در منځ زده کوونکي له خپله ذهنه څخه ځواب ورکوئ. او که چیرې درنو زده کوونکو تاسو ته کومه پوښتنه کوم سوال په ذهن کې راتلی او تاسو نه پوهېدلی چې د دغه پوښتنې څنګه حل کړئ، تاسو کولی شئ چې یو ځلې بیا هم خپل لوست وګرځېږئ او دغه خپل لوست یو ځلې بیا هم د ځانو سره تکرار کړئ او په هکله یې بشپړ معلومات ولولئ. کله چې تاسو یې په هکله معلومات ولولئ، انشاءالله تاسو به وکولی شئ چې د خپلې ستونزې او مشکلات حل کړئ. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په تر همدې ځای پورې و. هیله مند یم چې د تم ټولګي لومړی لوس په مو په شا او درست ډول سره زده کړو او سیږې خدای دې وکړي چې یو څه مو ترلاسه کړي او سیږې تر بل داسې درس پرې چې درنو زده کوونکو زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله احترامات می قبول کی قدرمنو کول لیس کون کو زبر شغان خار تاسو تر شرغ واس مم ده نه هم ټولګي جغرافیا مضمون لومړی لوستا هله من دیم چې تاسو ټول قدرمنو کول لیس کون کی برتر او جوړو صحت مند هو سیږي او د صحت چم به بون پتن می ترنو کول لیس کون کو په دې ټولګي کې مروته سو د اروپا د لیو چې په حق معلومات ول وستله او د هغه په حق مو بشپړ معلومات لاس تر نن نن بس د چیز مروته سو د نه هم ټولګي جغرافیا مضمون لومړی لوستي مروته سو د افریقا د لوی وچې په حقله معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشحال کړه لیز زده کوونکو په تېر ټولګي کې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د موقعیت او په څلور خواوو په حقله معلومات لاسته راوړل او همچنان د اروپا د لوی وچې بشري جغرافیا، سیاسي جغرافیا، اقتصادي ارزښت، همدارنګه د دې ترڅنګ نژاد، توکم او مذهب او دین په حقله مو معلومات ولوسته. نن نن ورځ موږ تاسو د نه هم ټولګي جغرافیا مضمون په لومړي لوست کې د افریقا د لوی وچې موقعیت او څلور خواوو په هکله معلومات ولرو. خوشحال کړه لیز زده کوونکو افریقا لویه وچه د اروپا د لویې وچې په جنوب او د آسیا د لویې وچې په جنوب لویدیځ کې د هند سمندر، اطلس سمندر یعنی د اتلانتیک سمندر او مدیترانی سمندر د سمندرګیو ترمنځ د شمالي عرض البلدونو د شپږ دېرش درجو او سویلي عرض البلدونو د څلور دېرش درجو ترمنځ موقعیت لري کوم چې وروسته د آسیا او اروپا څخه لوی وچلو جملو څخه شمیرل کیږي. دا چې موږ تاسو په تېر ټولګي کې ولوستل چې آسیا یو لوی وچلو جملو څخه شمیرل کیږي او اروپا په خپل یو کوچنی ټاپو وزمه یا هم یو کوچنی لوی وچه ده، خو منګر او افریقا لویه وچه چې ده په تقريباً دا أوروفا وفرتلا باندي اللي وچ اللي جملو سخش مرد كيشي كم چي دا أمريكا دلي وچي أو دا أسيا دلي وچي سخوروس دا دريم اللي وچي شي دا هغا بخبلا دا أفريكا اللي وچي دا خوش وقل ليش دا كون كو دا چي كشير مجرد تاسو دا أتكال مخي سخا دا نري طولي پر أحوالي بنظر كيوني سو نو داس بيالي سو چي دا وچي أو دا وبو پا قردون سرا بينزا ساو پنځه سو لس میلیارد سل لکه کیلومتر مربع باندې دغه د نړۍ ټولې پراخوالی اټکل شوی دی او د دې له جملې څخه تقریبا په دریو کې یوه برخه چې د یو زرو اته څلوېښت اشاریه شپږ میلیونه کیلومتر مربع یې وچه او پاتې درې سوه شپېته میلیونه کیلومتر مربع چې ده اوبه نیولې ده. نو په همدې ترتیب سره درنو او قدرمنو زده کوونکو د افریقا لویه وچه د دېرشو میلیونه کیلومتر مربع په پراخوالي سره د آسیا او افریقا لوی وچې څخه وروسته درېمه لویه وچه ګڼل کېږي کوم چې درېمه کټګوري کې شتون لري. د دې تر څنګ درنو او قدرمنو زده کوونکو په افریقا لویه وچه کې په دوه زره اوولس میلادي کال کې د وګړو شمېر وسو. د دغه د شمېر رنې څخه وروسته د افریقا د وګړو شمېر یو اعشاریه دوه میلیارد تنو ته ورسېدی چې په همدې دلیل سره موږ تاسو ویلی سو چې افریقا لویه وچه یو له لویو وچو له جملو څخه شمېر کېږي کوم چې ګڼ شمېر اوسېدونکي په کښې کې استوګنه کوي. خوش وګل لري زده کوونکو د افریقا لویه وچه د شمال له خوا څخه د مدیترانې په سمندرګي کې، د ختیځ له خوا څخه د هند په سمندر او سور سمندرګي، او د سویل له خوا څخه د هند سمندر او اطلس سمندر په ګډون اوبو پورې نښتې ده. یعنې که چیرې په عمومي ډول سره موږ وایو افریقا لویه وچه له څلورو خواوو څخه په سمندرونو او سمندرګیو پورې نښتې ده او د یو ټاپو بڼه یې ځان ته غوره کړې ده. دغه لویه وچه چې د درنو زده کوونکو په شمالي لویدیځه څنډه کې د جبل طارق د نړۍ د ابنا په واسطه د اروپا د لویې وچې څخه بېله سوې ده او په شمالي ختیځه برخه کې بیا بېرته د باب المنداب، ابنا او سور سمندرګي په واسطه سره د آسیا د لویې وچې څخه جلا سوې ده او خپل ځان ته یې جلا پړه غوره کړې ده. یعنې چارچاپېره دا چې ده په خپله اوبه دي، خو د دغو دوو ناګانو په واسطه سره ده د آسیا لویې وچې څخه او همچنان د اروپا د لویې وچې څخه جدا سوې ده. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د موقعیت او څلورو خواوو په باره کې ولوستل. هیله ده چې یو څه باندې پوه سوي یاست او معلومات مو لاسته راوړي وي. اوس هم د لوست راتلونکې برخې ته راځو چې دې برخې کې به تاسو ټول قدرمنو زده کوونکي ښه دقیق او متوجه کېږي. په دې برخه کې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د طبیعي جغرافیې په هکله لولو. خوش اوس د کوونکو، دا چې افریقا لویه وچه د جغرافیې جوړښت له مخې څخه د ساب غاړو لرونکي ده، نو په همدې دلیل سره په دې لویه وچه کې زیاتې لوړې او ژورې نه تر سترګو کېږي، ځکه دغه لویه وچه چې ده ساب غاړې پکښې موجودې دي. زیات شمېر غرونه، زیات شمېر لوړې او ژورې پکښې کې موجود نه دي. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو، دغه لویه وچه چې ده د آسیا او شمالي امریکا په شان لوی خلیجونه ټاپووزمې په دې لویه وچه کې نه تر سترګو کېږي، خو د دې لویې وچې په منځ کې پراخې لوړې سخت خیمې منځ ته راغلي دي چې شاوخوا په ځانګړي ډول سره ختیځه خوا کې بیا درنو زده کوونکو په لوړو غرونو پورې ختیځه برخه نښتې ده. خو په عمومي توګه سره په دې لویه وچه کې غرونه او لوړې ژورې لږ دي، یعنې په زیاته اندازه سره غرونه او لوړې ژورې نه پکښې لیدل کېږي. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو، غرونو لړۍ چې ده د افریقا د لویې وچې مهم غرونه چې دي د اطلس غرونه دي چې د افریقا په شمال لویدیځه کې د څلور زرو مترو څخه ډېر لوړوالی لري. لوړوالی سره د ساحلي موازي لړۍ په توګه سره د ایټالیا د هېواد د اپین د غرونو د لړۍ یو برخه شمېرل کېږي چې د مدیترانې د سمندرګي او د لویې صحرا ترمنځ موقعیت لري. دغه سمندرونه چې دي، دغه کوم غرونه چې درنو زده کوونکو، دا لړۍ د توناس له هېواده څخه پیل او د لویدیځ پر لور باندې غځېدلې ده، کوم چې دغه ساحلي اطلس چې دي درنو زده کوونکو د کوچني اطلس په نوم سره یاد شوی دي. او د کین غرونه چې دي، د کین خلیج په شمالي لویدیځ او د ساحل سره موازي پراته دي او موقعیت لري. د دې لړۍ چې ده ډېر لوړ ارتفاعات په لویدیځ کې د پوتان جالون غرونه دی چې دغه غرونه درنو زکونکو د 1500 متر څخه ډیر لوړوالی لري او د افریقا په ختیځ کې لوړې ځمکې هم موجود دي چې د حبشي د لوړو سطحو په نامه سره یادیږي. همدارنګه د ویکتوریا د جهیل په ختیځ کې د ختیځې افریقا لوړې پرتې دي چې د کینیا لوړې چې په پنامه سره یادیږي چې دغه لوړې چې دي درنو زکونکو په خپله د افریقا د لویې وچې له مهمو لوړو له جملو څخه شمېرل کېږي چې مهم اقتصادي ارزښت لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د افریقا لویې وچې صحرایي سیمې چې د افریقا په شمال کې پرتې دي د لویې صحرا په نوم د نړۍ د لویو شګلونو ځایونه تشکیل کړي دي چې زیاتې برخې یې د کرنې وړ نه دي، یعنې دغه برخې چې دي زیاتې شګلې پکې موجودې دي، شګلنې سیمې دي، نو په هغه ځای کې کرنیز ساحل کرنیز محصولات دي په کمه اندازه سره دي او د کرنې وړ سیمې نه دي. د افریقا ساحلي برخې چې بیا بیرته دي درنو زده کوونکو سمندرۍ ته نږدې دي، نو د دغه نږدېوالي په سبب سره یې کرنیزو برخې تشکیل کړې دي چې د هغو له جملو څخه په خپله د مصر او د لیبیا او الجزریه شمالي سیمې دي. همدارنګه سویل ختیځ سویل سواحل هم د کرنیز حاصل خیز ځمکې منځته راوړي دي چې دغه بیا سمندرونه او سمندرګۍ ته لار لري. په همدې خاطر سره په دې کې مهمې کرنیزې ساحلي ځمکې هم وجود لري، خو زیاته برخه چې ده د افریقا د لویې وچې شګلونو سیمو نیولې ده. همدارنګه درنو زده کوونکو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د سیندونو په هکله لولو. دا چې افریقا لویه وچه یو له مهمو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، د افریقا لویې وچې سیندونو ته که چېرې موږ او تاسو په نقشه کې متوجه واوسېږو، نو افریقا لویه وچه د استوا کرښه، دغه افریقا لویه وچه څرنګه چې د استوا کرښه د افریقا د لویې وچې د منځنۍ برخې څخه تېره شوې ده، نو ځکه په همدې دلیل سره په استوایي برخه کې اورښت ډېر زیات دی. یعنې دغه کرښې په واسطه سره چې دا جدا شوې ده، نو دلته به دغه استوایي برخه باندې په دې کې اورښت په زیاته کچه سره کېږي. له همدې کبله څخه د افریقا په لویه وچه کې ډېر سیندونه بهېږي چې ټوله اوږده او له اوبو څخه ډک دي، خو دغه سیندونو کې یوه کمزوري چې ده درنو زده کوونکو هغه دا ده چې د دې اوبه چې دي چټکې بهېږي او د دې ژوروالی چې دي کم دي، یعنې ژوروالی یې زیات نه دي. نو له همدې امله څخه دغه سیندونه چې دي د بیړیو چلولو وړ نه دي، بیړۍ نه پکښې کې چلول کېږي، یعنې کښتۍ چلولو وړ نه دي. د دې تر څنګ قدرمنو کلړي زده کوونکو د افریقا د لویې وچې حوزې چې دي پر څلورو مهمو حوزو باندې ویشل شوي دي چې د افریقا د اوبو حوزې عبارت دي. لومړی د مدیترانې حوزې سیندونه لکه د نیل سیند چې دي، دویم د اطلس سمندر د حوزې سیندونه لکه د کانګو، نایجر او سینګال سیندونه دي. همدارنګه دریم د هند سمندر سیندونه لکه د زمبیز، څلورم په خپله د تړلې حوزې سیندونه چې د افریقا په جنوبي شګلن ځایونه یا هم صحرا یا هم په لویه صحرا کې جذبېږي لکه شاري چې دي. د دې تر څنګ قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو د افریقا په لویه وچه کې د نیل سیند یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د افریقا یو له مشهورو سیندونو له جملو څخه دی چې مصر یې د نړۍ د ډېرو لرغونو هېوادونو په لیکنه کې درولی دي او ستر لرغوني ارزښت یې ورکړی دی. د دې تر څنګ قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو د نیل سیند د وادي پراخه ساحه چې ده د ختیځ او لویدیځ لوري څخه د دشتو په واسطه سره محدوده شوې ده او د نفوسو د ګڼ شمیر زیاته برخه چې بیا د نیل د سیند د وادي او د هغه په دلتا کې ځای پر ځای شوې ده چې د نیل سیند د 6,695 کیلومتره اوږدوالی لري او د ویکتوریا او البرا د جهیلونو څخه یې منبع اخیستې ده. د شمال پر لور باندې دغه سیند بهیږي او یوازې د قاهریه او د سوان په سیمو کې د کرنې ځمکې اوبه کوي او ښه حاصلخیزې ځمکې لري. درنو قدرمنو زده کوونکو د نیل سیند د پاتې برخه چې ده، په دې برخه کې د نیل سیند خپل منصب چې دی د مدیترانې سمندر د اسکندایی په برخه کې د لویې دلتاوې جوړې کړې دي چې د دغو دلتاو په واسطه سره د نیل د وادي رسوبي خاوره د دې حوزې په کرنه او د خلکو د بشري تمدن په بنسټ ایښودلو کې مرسته یې کړې ده تر څو د هغوی بنسټ ته نور هم پراختیا ورکړي. په مصر کې تقریبا درنو زده کوونکو د باران کچل شي د یا هم د اورش کچل شي د په کومه اندازه سره ده. یعنی باران نه پکښې اوریږي په زیات اندازه سره، کله کله په زیات وخت کې وخت باران پکښې اوریږي. خو د دې لپاره بیا دوی هم چنان کرنې ته هم ډېره زیاته اړتیا لري تر څو دوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي او خپل خوراکي توکي چمتو کړي. نو په همدې موخه سره دوی د دغو توکو د لاسته راوړلو لپاره دوی د نیل پر سیند باندې بندونه جوړ کړي دي، چې دغه بندونه په 1901 کال کې د اسوان بندې یو له ښه بېلګو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د اسوان په سیمه کې جوړ شوی دی، او د نړۍ له ډېر لوی مصنوعي جهیل یې هم جوړ کړی دی، چې نوموړي بند د اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې زیاته کچه باندې کار اخیستل کېږي او د اقتصادي ارزښت یې ورکړی دی. نوموړي بند له اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې پوره ارزښت لري او هم چنان د برېښنا د تولید سبب هم ګرځېدلی دی. د نیل سیند اقتصادي ګټه دا ده چې هم اوربندي بندونه جوړ شوي دي او هم د سودان او مصر دواړو هیوادونو د هغو د اوبو څخه په اوبو لګولو کې ګټه اخلي. او د نیل سیند مرستیالان چې درنو زده کوونکو، یو د سپین نیل دی او بل هم ابي نیل په نامونو سره یادیږي، چې دغه سیند د سودان د هیواد تر پلازمینې د نیل په نوم سره یاد شوی دی. په همدې ځای کې درنو زده کوونکو د خپل مرستیال ابي نیل سره د حبشي له غرونو څخه سرچینه اخلي او یو ځای کېږي، او دغه نیل سیند اوبه د خپل بهیر په اوږدو کې په بړاس شکل باندې بدلیږي، او دغه بړاس شکل چې اوړي نو دا بیا دوی خپلې اوبه کمیږي. نو ځکه د ابي او نیل سیندونه د اوبو حجم غوره بلل کېږي. نو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د سیندونو په هکله ولوستل. اوس هم لوست په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو به همدغو پوښتنو ته ځواب ورکړئ. لومړۍ پوښتنه: د افریقا لویې وچې اړوند لنډ معلومات ولیکئ. دویم: د نیل سیند چیرته موقعیت لري؟ نور نو درنه او قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هیله و احترامات مې قبول کړئ. که درمونه وکړلې سکون کو زبرشنا غم پارت سره ټول تشرح واس وایم. د لسم ټولګي جغرافیه مضمون لومړی لوسته هله من دیم چې تاسو ټول که درمونه وکړلې سکون کې برات روغ او چور صحت مند اوسئ او د صحت چمې بوم پتن می. که درمونه وکړلې سکون کو زمر تاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع غانی چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو، عبارت دی له لومړی طبي او سیاسي نقشه، اقتصادي او محصولاتي نقشه. دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. همدارنګه کتاب صفحه له درېمې نه پیل بیا تر اتمې صفحې پورې. قدرمنو وګړي زده کوونکو، د لوست په پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو نقشه پیژنو، چې د نقشې څخه زموږ تاسو مطلب څه دی او د نقشې د مطلب یا هم مفهوم څه دی. قدرمنو زده کوونکو، نقشه قچیر موږ تاسو په لنډ ډول سره تعریف کړو. نقشه د ځمکې د کورې د اړخونو یا د هغې د یوې برخې یا څو برخو انځرولو ته نقشه ویل کېږي، چې د ځمکې د کورې یا هم دغه کوم دایروي شکل چې لري، چې موږ تاسو په اووم ټولګي کې که چیرې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو په یاد وي چې موږ تاسو ویل موږ ځمکې ته یو منظمه کوره نسو ویلی، ځمکه چې د په خپل ځان کې وتلې او ننوتلې برخې لري، چې په همدې خاطر سره موږ نسو ویلی چې ځمکه یو منظم کوروي شکل دی. نو داسې ویلی سو چې د ځمکې د کورې د دواړو اړخونو اوږدوالی، سور، لوړوالي له پلوه څخه په اوبو کې دوه اړخیزه یا هم بودي سطحه باندې په اوږدو او سور په یو ټاکلي مقیاس او په ځانګړو نښو سره موږ او تاسو ته د نقشې په واسطه سره ښکاره کېږي. نو دې ته موږ او تاسو ویلی سو چې دې ته نقشه، یعنې په نقشه کې د نقشې په نقشې کې موږ تاسو کولی شو د ځمکې د کورې اوږدوالی، سور یا هم پلنوالی او لوړوالی، لوړې سطحې، ټیټې سطحې، اوبو کې ډول سره دوه اړخیزه بودي سطحې، د هغې اوږدوالی او پلنوالی، دا ټول موږ تاسو د یو مقیاس د ټاکلو په واسطه سره په ځانګړو نښو سره موږ تاسو کولی شو د نقشې د لارې څخه پیدا کړو. له همدې امله څخه درنو زده کوونکو، د نقشې علم چې دی یا هم په نقشې باندې پوهېدل، په نقشې کې دغه کوم رسمونه چې سوی دی د رسم بیل بیل برخې د جغرافیې په علم کې ډېر زیات مهم دي او ډېر زیات ارزښت وړ دي. کوم کسان چې په نقشه باندې پوهېږي هغوی کولی سي د ځمکې په بېلابېلو برخو په هکله معلومات لاسته راوړي. ترنو زده کوونکو د یوې نقشې مهمې کرښې یا هم مهم نقاط چې په یو نقشه کې مهم دي چې باید موږ تاسو ورباندې وپوهېږو عبارت دي له لومړی د یوې نقشې منځنۍ پاڼه چې ده هغه پخپله د چیش څخه پیل کېږي. د یو نقشه چې ده په لومړی د نقشې چوکاټ باید جوړ وي، وروسته د هغه څخه د طول البلد او عرض البلد کړي یا هم هغه دایرې دي چې کوم موږ تاسو ته طول البلد او عرض البلد دواړه په نښه کوي. د دې تر څنګ دریم چې ده د کانتور شیدی، څلرم پخپل د نقشې مقیاس دی چې باید موږ تاسو ته معلوم اوسېږي، یعنی نقشه موږ ته دغه ټول شان په نښه کوي. د دې تر څنګ ځانګړې نښې دي، هغه ځانګړې نښې کوم چې په نقشه کې ترې استفاده کېږي. شپږم د رنګونو استعمال او پرداز دی. اووم په نقشه کې د څلورو خواوو ښودنه ده، یعنی شمال، جنوب، لویدیز، ختیځ، دا ټوله طرفونه باید چې شو اوسېږي په نقشه کې معلوم اوسېږي. اتم پخپله د نقشې د انځورولو بېلابېلې لارې چارې دي چې په کوم ډول کومه طریقه سره موږ او تاسو باید یو نقشه رسم کړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د نقشې یو څو برخې، مثلا د نقشې چوکاټ او هم چنان د کانتور کرښې، د دغو په هکله نن ورځ موږ او تاسو په لوست کې ول. لومړی موږ د نقشې اډانه یا هم چوکاټ په باره کې لولو چې د نقشې یو اډانه یا هم چوکاټ څرنګه دي. قدر من زده کوونکو، د یو نقشې د چوکاټ یا هم اډانې د جوړولو لپاره د ځمکې یو ټاکلې برخه چې په نقشه کې ښودل کېږي هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کېږي. یعنی کله چې موږ او تاسو غواړو چې په نقشه کې یو ځانګړې برخه په نښه کړو، نو د هغې د ښودلو لپاره موږ او تاسو باید یو ځانګړی چوکاټ جوړ کړو. کله چې چوکاټ جوړ کړو، د نقشې په چوکاټ کې باید په یوه پړه پلنه کرښه، نه چې کله چې موږ یو خط لیکو هغه باید یو پلنه کرښه واوسېږي، وروسته باید د هغې په منځ کې نری نری کرښې رسم کړو تر څو وکولی شو هغه سیمه یا هم هغه هېواد چې موږ او تاسو یې په هکله معلومات غواړو هغه په معلومداره توګه سره په بریک کې ونیسو. نو په دې برخه کې باید موږ او تاسو له هنري مهارت څخه ډېر زیات کار واخلو. دا هنري مهارت باید موږ او تاسو په پام کې ونیسو. څومره چې موږ او تاسو دغه نوموړي چوکاټ ښکلی او روښانه رسم کوو، ښکلی او روښانه یې نقاشي کوو، هغومره نقشه موږ او تاسو ته په زړه پورې کېږي او هغومره موږ او تاسو کولی شو چې د یوې سیمې په هکله معلومات ترلاسه کړو. جغرافي ټاکلي قیمتونه چې دي، درنو زده کوونکو، د عرض البلدونو او طول البلدونو دایرو ته ویل کېږي چې د نقشې پر مخ باندې موقعیت او ځای لري، او د نقشې شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ دسته دغه د جغرافي اوږدوالي، طول او سور یا هم عرض البلد چې دي، یعنی چې دغه اوږدوالي ته موږ تاسو ته پخپله درنو زده کوونکو طول وایي، او سور ته پخپله عرض ویل کېږي چې دا د دایرې په نریو کرښو او ټیټ رنګ باندې ښودل کېږي چې دا رنګ باید ټیټ واوسېږي تر څو موقعیت یې د ځمکې د نورو برخو په پرتله سره موږ تاسو ته ښکاره سي. دوهم هم بل هم درنو زده کوونکو، د کانتور کرښې چې دغه کرښې بیا په نقشه کې د یوې سیمې لوړوالی موږ او تاسو ته ښیي. هر سیمې کې چې زیاتې لوړې برخې موجودې وي هغه موږ او تاسو د کانتور د کرښو په واسطه سره پېژندلی شو چې دغه ورته سیمې موږ او تاسو د هغه په واسطه سره په نښه کولی شو او د هغه په واسطه سره پیدا کولی شو. او همدغه کرښې چې د لوړوالي له پلوه څخه د ځمکې جوړښت موږ او تاسو ته څه څرګنده کوي او معلوموي. بل هم د دې تر څنګ د نقشې مقیاس دی. د نقشې مقیاس یو مهم برخه ده کوم چې د نقشې د واټن یا هم فاصلې په باره کې موږ تاسو ته معلومات راکوي چې د دې مقیاس په واسطه سره موږ تاسو کولی شو د ځمکې د تناسب پر واټن باندې معلوم کړو. او هم چنین موږ ویلی شو تناسب د ځمکې پر واټن ته مقیاس ویل کېږي چې مقیاس فارمول د نقشې په فاصله کې یا هم د ځمکې په فاصله مساوي د مقیاس سره، یا هم په بل اصطلاح سره لنډ ډول زه تاسو ته وایم، تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به یو چیش نوشته کې مثلا یو کسر نوشته کوي. کله چې تاسو کسر نوشته کوي په هغه ځای کې تاسو په صورت کې د نقشې فاصله نوشته کوي، په مخرج کې د ځمکې فاصله نوشته کوي، دغه به مساوي د مقیاس سره سي. یعنی صورت کې باید نقشې فاصله واوسېږي، په مخرج کې باید د ځمکې فاصله واوسېږي، وروسته دا مساوي کېږي په مقیاس سره. یو مثال، ساده مثال درته درکوم. یو موږ او تاسو په صورت کې نوشته کوو، 5000 موږ او تاسو په مخرج کې نوشته کوو، نو دا به زموږ سره مساوي سي 1.5000. نو داسې موږ او تاسو هم د مقیاس معلومولی شو. د دې ترڅنګ بل برخه ته چې راځو درنو زده کوونکو په نن ورځې لوست کې دغه برخه چې ده زموږ تاسو به د طبیعي نقشې په هکله معلومات لاسته راوړو. تر هدا مهاله پورې موږ او تاسو نقشه وپېژندل چې اکسس ته ویل کېږي. په نقشه کې یې د نقشې اډانه یا هم چوکاټ څه ته ویل کېږي، د کانتور کرښې څه ته ویل کېږي او مقیاس څه ته ویل کېږي. نو د دې په هکله موږ او تاسو بشپړ معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو طبیعي نقشه پېژنو. ډېره ساده او اسانه موضوع ده چې طبیعي نقشه څه ته ویل کېږي. پرو قدر من زده کوونکو، طبیعي نقشه کوم چې له نامه څخه معلومیږي، یعنی هغه سیمې هغه ځایونه کوم چې د الله په خلقت سره جوړ شوي اوسېږي، د هغه نقشه موږ او تاسو څنګه پیدا کولی شو، هغه څنګه کولی شو چې د نقشې له لارې څخه موږ او تاسو معلوم کړو. طبیعي نقشو کې ته موږ او تاسو توپوګرافي یا هم فزیکي نقشې هم ویلی شو چې په دغه ډول نقشو کې د ځمکې جوړښت په څرګند ډول سر ښودل کېږي، یعنی دغه د ځمکې څه ډول جوړښت چې الله تعالی ورته ورکړی دی، دغه جوړښت موږ او تاسو ته په معلومداره توګه سره معلومیږي. دغه ځمکې ژورې لوړوالی د کښو په واسطه سره موږ او تاسو پرزات او پرزات کوو یا هم انځورو او هغه موږ او تاسو ته پنشه کوو. هر کانتور کښه د هغې ټاکلي صحیح لوړوالی موږ او تاسو ته ښکاره کوي، یعنې د کانتور هره کښه چې هغه موږ او تاسو ته د هغې سیمې کې چې څومره لوړې سطحې وي هغه ټوله موږ او تاسو ته پنشه کوي. د غرونو لوړې څوکې موږ او تاسو ته پنشه کوي. په څرګند ډول سره هغه اعداد موږ او تاسو پکې پنشه کولی شو، ولاړې اوبه، خلیجونه، سمندرونه، لوی سمندرونه، سمندرګي، ابي کانتور کښې چې بیا دي موږ او تاسو ته همیشه کله چې تاسو نقشې ته متوجه اوسېږئ په نقشه کې ابي کښې تاسو وینئ چې دغه د ابي کانتور کښې چې بیا دي موږ او تاسو ته د دغو کښو په واسطه سره د هغو ژوروالي څرګندوي، یعنی مثلا د سمندرونو او جهیلونو په باره کې موږ او تاسو ته ټوله چې شته کوي د دغه ابي کښو په واسطه سره په نښه کېږي. د سیندونو او غرونو د هغو د نومونو سره درې لوړې برخې، د وادیګانې، غاشه او کالتونونه، تونلونه، شګلینې سیمې، د دې دښتې په ځانګړو نښو سره ښودل کېږي. خو د لوړو برخو توپیرونه بیا د نقشې په لوري او مقیاس په بڼه په هر حالت کې د نقشې په کوزه برخه کې لیکل کېږي چې د سمندرونو، سمندرګیو او خلیجونو ژوروالی بیا د کانتور د کرښې د شتوالي له مخې څخه د هغه ډول د نقشې د هایپوترومیک په نامه سره هم یادول کېږي چې دغه د په نقشه کې یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان په طبیعي نقشو کې درنو زده کوونکو موږ همیشه کولی شو چې د هغه طبیعي نقشې له لوري څخه بېلابېل برخې وپېژنو، لکه د خاورې نقشه ده، د سیندونو او اوبلنو برخو نقشې دي، د کنګل سیمو نقشې دي، اقلیمي نقشې دي، د ونو و د ځنګلونو نقشې دي او د بوټو نقشې دي چې داسې نورې نقشې موږ تاسو پکښې کې پېژندلی شو. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو سیاسي نقشه لولو چې په سیاسي نقشه کې موږ تاسو څه پېژندلی شو. طبیعي نقشه خو موږ تاسو وپېژندل چې په هغې کې موږ تاسو لوړې سیمې، غرنۍ سیمې، همچنان سمندرونه، سمندرګي پکښې پېژندل شو. خو په سیاسي نقشه کې بیا همیشه یوه خبره ډېر په ذهن کې په یاد وساتي چې سیاسي نقشه هغه نقشې دي چې د هېوادونو سیاسي ویش، د هغو له سرحدونو، یعنې د پلونو، پولې، کوم سرحدونه چې دي دوو هېوادونو تر منځ دي، د پلازمینو تر منځ د یو ځای موږ او تاسو ته ښکاره کوي، د هغوی کوچنیوالی او د هغوی د پلو ترمنځ هغه کوم واټن یې هم فاصله چې ده موږ او تاسو د دې په واسطه سره پېژندلی شو چې دغه نقشې موږ او تاسو ته ډېر د اهمیت وړ دي. او دغه نقشو کې موږ او تاسو د هېوادونو د قیمتونو لاندې او داسې نور د هغو د حکومتونو ډول ډول سیاسي څرګندوالي سره موږ او تاسو ته راپېژني، لکه موږ او تاسو د دغو نقشو په واسطه سره کولی شو جمهوریت، مطلقه شاهي، مشروطه شاهي، فدرال جمهوریت، د خلکو جمهوریت په بڼه سره موږ او تاسو پېژندلی شو چې دغه هېوادونه کوم کوم ډول جمهوریتونه لري. د دغو هېوادونو د دغو نقشو په واسطه سره موږ او تاسو کولی شو اداري ویش وپېژنو، ښاروالي او ښارونه وپېژنو، سیمه ییز حکومتونه او ولایتونه وپېژنو. همدارنګه په دغه ډول نقشو کې د هېوادونو پراخوالی، نفوس او مساحت موږ او تاسو ته په ګوته کېږي او د دې په هکله موږ او تاسو معلومات لاسته راوړلی شو. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې اقتصادي نقشه لولو. تر دې دمه پورې موږ او تاسو سیاسي نقشه ولوستل، اوس اقتصادي. اقتصادي نقشه د نامه څخه معلومیږي چې په اقتصادي نقشه کې موږ او تاسو هغو نقشو ته ویلی شو چې د نړۍ یا هم د یو هېواد ټول اقتصادي مسایل چې په هغه د هغه هېواد نفوس ورباندې ولاړ وي، د هغه هېواد اقتصادي ارزښت ورباندې ولاړ وي، د هغه یو برخه موږ او تاسو ته شوي. دغه موضوعات طبیعي سرچینې تر ځمکې لاندې زیرمې لکه فلزات، قیمتي ډبرې، د نفت او ګازو کانونه او د ځمکې د مخ سرچینې لکه د کرنې پیداوار، صنعتي فابریکې، سوداګریز واردات او صادرات او داسې نور موږ او تاسو ناسته په کوټه کې همدارنګه په دغو نقشو کې له سیندونو څخه د برېښنایي انرژي ترلاسه کول د څارویو روزنه لاسي ماشینونه او داسې نور هم مجب تاسو ته راپېژني همچنان د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو محصولاتي جغرافیه ده محصولاتي جغرافیه یا هم په محصولاتي نقشو کې بیا مجب تاسو څه پېژندلی سو په دغو نقشو کې بیا مجب تاسو د تګ راتګ ټولې لارې مجب تاسو ته په نښه کېږي پاخه سړکونه په وچه باندې د اوسپنې پتلۍ د ځمکې لاندې د اوسپنې کرښې دا ټوله مجب تاسو د محصولاتي نقشې له لارې څخه پېژندلی سو چې د سمندرونو په لوړو برخو کې مجب تاسو ته په نښه کېږي د دې تر څنګ هوایي ترافیکو حجم هم په دغو ډول نقشو کې ښودل کېږي په دغو ټولو نقشو کې ځانګړې نښې مقیاس جغرافیې ټاکلي قیمتونه او لوري او د هغه اساسي چوکاټ سره یو ځای مجب تاسو ته په پام کې نیول کېږي چې دغه کرښې مجب تاسو ته ډېر ارزښت وړ دي نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې مجب تاسو د نقشې او همچنان د محصولاتي او سیاسي نقشې د اقتصادي نقشې په هکله معلومات ولوستل وسندلو ساتونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي تاسو ټول ترنه زده کوونکو به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوئ لومړنۍ پوښتنه نقشه تعریف کړي دویمه پوښتنه طبیعي او سیاسي نقشه یو له بله سره څه توپیر لري درېیم په کوم ډول نقشو کې زیاتره هېوادونه پولې په نښه کېږي څلورم نقشه کوم مهم ټکي لري نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږئ تر بل داسې درسه پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم دا لا په ما ښه وخت ولرئ